دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه وړي نور راپورونه او حقیقت څه ده او تاند څنګهونی ز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د زابل چارواکي وای د کندهار پر لوی لار د زابل کندهار پر لوی لار نن لګرمي مخ کی یوار بیا یو ډله مسافر تکتول شوی، خو جزئیات نشته. په پکتیا کې نن یو بجای و 14 شوی چې پکې درې جونې ټپیانی دي. اخوا په د غور چارواکو هغه وزیرت کړی چې ګواکي وینجلې په صحرایي محکمه شوی. پوره خبرونه د زابل کندهار پر لوی لار نن لګرمي مخ کې یو ور بیا یو ډله مسافر تښتول شوې دي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټر وخته او بیا تښتول شوې، خو تر اوسه په اړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې دغه تازه تښتول شوې کسانو شمیر شل تنه خودل شوې، خو د قومندان نورزی په خبره دوی هڅه پیل کړي چې دغه تښتول شوې کسانو درک معلوم کړي. مخکې تر دې هم د زابل کندهار په لوی لار غن شمیر مسافر تښتول شوې چې په ورستۍ پیښه کې د داعش ډلې پورې اړوند وسله او ازارتو کمی افغانان له تختولو وروسته وژل. په پکتیا کې نن یو بجه 14 شوی چې پکې درې انجنیر ټپیان دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 نن د لینکن په خونیز مرکز کې شوی چې ځینې تخنیکی ماشينونه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا ملکی ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عمر خطاب بیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پیښې لزایت ښه څلور تنه ټپیان ورول شوی دي. اخوا نن سهار په کندهار کې په دامان ولسوالۍ کې د هوایي لیوا په د قومندان په موټرو درې پر لپسې 14 وشو چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوخته. او د غور ولایت چارواکو د وسلوالو مخالفینو لخوا د شیرین ګل په نوم د یو انجلۍ د صحرایي محکمه او درې وهل یو اوازه وبلله او دا مسله رد کړه. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ د صحرایي محکمې د اوازې تر ګډېدو وروسته یو شمېر رسنیو په دې اړه رپورټونه هم خپاره کړل او څېړنې پیل کړې، خو د انجلۍ په اصل کې د ناروغۍ له امله مړه شوې نه ده چې په صحرایي محکمه کې وهل شوې او ساده ورکړې وي. په دې وروستیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې وسلوالو کسانو یو انجلۍ په درو له ولډیرو وهل ورسته ساور کړی ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم دی چې د پاریس بریدونو د طرح سره په مرسته تورن دی. چارواکي وایي دغه کس په خټه د مراکش ته یو په انتالیا کې په یو لکس هوټل کې نن ونیول سو. دوه نور وګړي د راپورونو له مخې د سوریه وګړي دي چې دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې نیول سوي دي. ترکی چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یو اتکاسي زرډاله له دې قبله له خپلې واده وېسته چې له اسلامي دولت ډلې سره د کو شا قربان کېده. د بغداد په جنوب کې د شیعه او پر یو جمعه د دوه بمی بریدونو له عمله لشتل جنه تنه وجل سوي او یو شمیر نور ټپیاندي. چارواکي وایي د یوسفیا په سیمه کې د جمعه ترڅنګ یو بم هغه وخت وچو دي چې لمونځ کوونکي تیر جمعه تیر ورځ د جمعې له لمانځه راووتل. به چې کلم نیتی ځوکونه سیمه ته ورسېدل یو ځن وژونکی بریدوسو. تر اوسه چا د دې چودونو مسولیت نه دی منلی، خو سنی افراطیان لکه داعش ورته بریدونه کوي. د مالی ولسمشر ویل ورسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بوماکو کې بریټ وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یو وشتنه ووژل سو. په وژل سو کې دوه بریټ کونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتا تیر ورځ په ټلویزیوني وینا کې د رادیسون بلو پر هوټل د بریټ پای تر رسیدو د عملیاتو ترڅنګ په یو وخت کې استراري حالت اعلان کړ. تر څو ډیر کسان تیر ورځ په رادیسون بلو هوټل کې یوې تورستي ډلې برمته کړل. د دې حمله مسولیت یوې تورستي ډلې په غاړه اخیستل دی چې مشرۍ د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر از اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکښې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز غوښتل سوي چې هیوادونه دي د داعش او نور افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 ټپیان کړل. داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د روسي ولسمشر وایي له تروریستي بریدونو څخه د روسي وګړو د خوندیتوب لپاره په سوریه کې وسلوالو ډلو له منځه وړل کافي نه دي. ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د پوځي قمندانانو سره د ویډیو لارې په خبرو کې وویل چې هیواد د دفاع او خوندیتوب لپاره لا نور کارونو ته اړتیا لري. د همدې غونډې پر مهال د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په سوریه کې د خپلو کروز توغندیو د ویشتلو یادونه وکړه او ویل چې په ځینو ښارونو کې خپل اهداف په نښه کړي دي. د وی د نوومبر پر شلمه نیټه په کاسپین سمندر کې د روسیې ډیره سمندري ځواکونو د اتلس کروز توغندیو په ویشتلو سره د سوریه په رقه، ادلیب او حلب ښارونو کې و هدفونه په نښه کړي دي. ټول توغندي پر خپل اهداف لګیدل دي. د روسیې ولسمشر د دې کړنې ستاینه کړې او هیله یې وښوده چې په بل پړاو کې هم په ورته لوړه کچه اقدام وسي او د تمې سره سمې نتیجې ترلاسه سي. روسیه د سپتمبر له 1 نیټې راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو لویدیځ پر دغه هیواد انتقاد کوي چې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ د ولسمشر بشار الاسد منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه کوي. خو روسیه دا ادعا ردوي او وایي هدف یې یوازې د اسلامي دولت ډلې له منځه وړل دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د امنیتي چارواکو په غوښتنه د مترو یا ترمځکې لاندې ترانسپورټي سیستم تړل سوی دی. د بروکسل د ترانسپورټ ادارې نن په خپل انټرنیټي پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مترو سیستم د بیړنیو حالاتو د ادارې په وړاندیز د احتیاطي ګام په توګه تړل سوی دی. په پاریس کې د تېرې اونۍ تر بریدونو وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم امنیتي تدابیر ډیر سوي دي. د بلجیم پولیسو له یوې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلو کسانو د موندلو لپاره څو سیمې تلاشي کړې دي. او د امریکا ولسمشر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ټولې نړۍ له پناه غوښتونکو سره لا ډېره مرسته وکړي. براک اوباما نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پناه غوښتونکو یوه کمپ ته ورغی او د میانمار، سوډان او سومالیا پناه غوښتونکو سره یې ولیدل. ولسمشر اوباما وایي اوسمهال تر ډېره د نړۍ بشري مرستې سوریې ته متوجه دي، خو وایي دا باید هیر نسي چې په نړۍ کې د نورو جګړه ځپلو هیوادونو څخه هم نور میلیونونه پناه غوښتونکي سته. د ده په خبره په نړۍ کې دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بې ځایه سوي سته. باراک اوباما دغه ورځ په مالی کې د تېرې ورځې تروریستي برید او نورې ورته پېښې وغندلې. نوموړی اوسمهال په مالیزیا کې دی او ټاکل سوی د یکشنبې په ورځنۍ سبا د آسیا پاسیفیک هیوادونو په 13 غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راټیو غوړی. قزاقستان ته د ولسمشر غنی سفر او پر بیرا بیلو مسایلو خبرې اترې.
توریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نه میشناسه. بنابرای این خطر مشترکه هم ما شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خود کردیم.
پر همدې موضوع نور مطالب هم شته. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي ټینګار کوي چې دغه ولایت په انګور ډې سیمه کې د پاکستانی سرتیر لخوا نظامی تاسیسات جوړ شوي دي. په تند څنګه ونیزه خبرونه کې به واورئ.
په خواله دولسم ټولګي هر فارغه شوی زده کوونکې درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دي پاتې.
د حقیقت څه دی ونیزه خبرونه هم لرو. ملتیا مو کړئ. افغانستان له قزاقستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړل. دغه سندونه قزاقستان ته د افغان ولسمشر او ورسره د حکومتي پلاوی د دوه ورځېنی سفر پر مهال لاسلیک شول. افغان چارواکي دا سفر د افغانستان لپاره ګټور او له لاس راوړنو ډک بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل چې په دغه سفر کې د ولسمشر ملتیا کوله په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د همکاریو شپږ سندونه له پیښو سره د مبارزې، کلتوري چارو، افغانستان ته د غنمو د واردولو، په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ د یو انسټیټیوټ د جوړولو، نورم او سټنډارډ او د اورګاډي د پټلۍ په تخنیکي چارو کې د ظرفیت جوړونې په برخو کې دي. د غرض د امنیت په برخه کې همکاري، اقتصادي چارې، د سوداګرۍ پراختیا، په ترانزیت کې د اسانتیا رامنځته کول، ښوونه او روزنه هغه نورې برخې وې چې د افغانستان حکومتي پلاوی قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره ورباندې پراخ بحثونه درلودل. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو سندونو د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې ګډ ګواښ دی او پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب
تروریزم شاو بد نه پیژني، پوله نه پیژني، دین او فرهنګ نه پیژني. بنان له دې ګډ ګوار سره به موږ ټول په تمرکز، همکاري او بشپړې اراده سره مبارزه وکړو.
با اراده کامل امرش مجادله خاط کردیم.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه یادې کړې او ویل چې هیواد یې تل د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
قزاقستان په ټولو کانفرنسونو کې د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. موږ له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغانستان له حالاتو څخه ښه خبر یو.
په تخصصي برخو په ځانګړي توګه د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د کډرون روزنه هغه بل مسله و چې قزاقستان د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. د غنمو په برخه کې موافقه وسوه چې دواړه لوري به د یو چوکاټ له مخې افغانستان ته غنم واردوي او قزاقستان چمتووالی وشو چې د اړتیا له مخې به افغانستان ته تر شپږ لکه ټنه پورې غنم صادر کړي. دغه راز قزاقستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ویزې اسانتیا رامنځته کوي او دواړه لوري به یو پلاوی ټاکي څو هغه افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې زیات امتیازات ورکړل سي چې دغه هیواد ته ځي. عصمت وردګ یو تن افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د موږ د قزاقستان سره په خانم دومره مشکلات نه وو، خو چې هلکم وو هغه حل شول او نن په اطمینان مختار وکړه چې انشاءالله د ایڅ تاجر سره په قزاقستان کې کوم مشکل یا کوم پرابلم پاتې نه وي.
دغه هیواد همدارس له افغانستان څخه د زعفرانو، د وچې او تازه میوې او مرمر ډبرو واردولو ته چمتووالی وشو. قزاقستان ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ لړخه ډیر ګټور بلل کیږي. افغان حکومت هڅه کوي څو له تروریزم سره مبارزه او د غرض په اقتصادي چارو کې د سیمې د هیوادونو همکاري را جلب کړي.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
قزاقستان له افغانستان سره ګډه پوله نه لري او د افغانستان دولت چې کومې پروژې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په راتلونکي کې په نظر کې لري، لکه د ټاپي د ګازو او د لاجوردو د لارې یا کاسا، یوې هم له قزاقستان سره ارتباط نه لري. نو قزاقستان بیا هم له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په سر کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد دینګار څخه کړې ده.
قزاقستان سره هیڅ په دغه پروژو کې برخه نه لري، خو ولې بیا هم یو مهم او لوی هیواد دی او لا اقل مثلا دا اوس د غنمو په حصه کې چې د افغانستان سره همیشه افغانستان ضرورت ورته لري کومک ورسره کوي، همدارنګه هم په نورو برخو کې کېدای شي همکاري ورسره وکړي. که څه هم همسایه نه دی، خو بیا هم د افغانستان په اقتصاد کې کېدای شي چې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي.
یو شمیر په دې باور دي چې افغانستان هڅه کوي چې د سیمې په سطح باندې یو اجماع رامنځته کړي او د دې اجماع له لارې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د سیمې له هیوادونو نه ګټه واخلي. مثلا د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم افغانستان کوشش کوي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په دې شکل مرسته وکړي. آیا په دغه مسایلو کې هم قزاقستان کومک کولی شي له اقتصادي اړخه او له نورو اړخو؟
بالکل، قزاقستان خپل یو مسلمان هیواد دی او د سولې پر رامنځته کولو کې کېدای شي خپل دغه رول ولوبوي او کېدای شي افغانستان ته ګټور تمام شي.
قزاقستان هڅه کوي چې له جنوبي اسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي. په دې برخه کې افغانستان قزاقستان سره څه مرسته کولی شي؟
موږ باشه یو ترانزیتی هیواد یو د دې لارې څخه کېدای شي جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره وصل کی او د یو پل حیثیت ولري او په دې برخه کې د تبن د افغانستان رول مهم دی او د دې کېدای شي تجارتي مالونه د دې لارې څخه واسي او راواسي د دې لپاره هم مهم رول لوبولای شي.
قزاقستان په خپل یو ډول محصور هیواد دی ځکه چې لډیرو هیوادونو سره پوله نه لري، البته د منځنۍ آسیا هیوادونه نه یادوم، د اروپا سره فرزند په روسیې باندې متکی دی او د بل اړخته له جاپان سره هم ډیر زیات ښه روابط نه لري. څه فکر کوئ له اقتصادي اړخه بیا هم قزاقستان افغانستان ته مجبور دی یو ډول څو افغانستان ته ځینې امتیازات ورکړي؟
ځکه چې دوی په دغه کې یو مشهور هیواد دی، افغانستان په دې برخه کې البته دغه مزیت لري او کېدای شي د قزاقستان لپاره مکیت تمام شي او بالاخره دوی کولای شي کېدای شي افغانستان دغه لار نه هم یو د امتیازات ترلاسه کړي او کېدای شي چې دوی د لاقل د جنوبي آسیا سره افغانستان یو ترانزیتي هیواد او دلته د دوی لپاره مفید او ګټور تمام شي.
استاد کور ودان
احمد شیبرو چې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پانزی له استاد سید محمد ټینګار څخه قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه مرکه کوله. اوس هم د کابل چاپ نه نوی غونډه کتنه چې اسد الله الدین کتلی او تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه پکې مطالب خبر شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیز او تازانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانې ترمنځ همکاري له اقتصاد تر امنیت پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمیر تفاهم لیکونه او موافقتنامه هم لاسلیک شوه. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پنګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پنګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخسته چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامعه باز ورسپانې هم خپل سرمقاله هم د موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنی؟ دا د وسخ خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگتن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وي او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستان غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللي، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځنی استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلی دغه مسله له حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه حکومت پرې غلې ده. په اینال کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د لمنځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزی احمد سی په راپور کې
د پکتیکا په انګوراډا سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو جوړیدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمیر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په کابل کې د پاکستان شارج دافیر احضار کړ او په انګوراډا سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر حکومت هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو اساسي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې له سمو دی رئیس یو دروازه او یو شمیر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړي او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
سنی ورستی تاسیسات چې جوړ کړي دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه نه دي دروازه یې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي، دروازې سره یې حالت پوستی جوړی کړی دی، د دې د سرحدي ځواکونو پوستی دی، هغه پوستی هم دغه دروازې سره دی. وای جاده چې دروازه نه ده، نه چې دروازه یې جوړ کړی تر اصلن کې لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ورونیږي.
تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په انګوراډه سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه ظفیر وربوبواله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله په اړه تری وضاحت وغوښت. سو میاشتې وړاندې هم په انګوراډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. اخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
باندې اساس پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخ کې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا یو تاسیسات نه آباد دي. نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې ان شاء الله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم تاسیسات بنده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
اخوا د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړې خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چی پسناتوری کرا نویستلم چیزلا
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې ترشمان نه اسمان لاندې خبرونې په لومړي ساعت کې د افغانانو د مهاجرتونو او د مهاجرتونو د ژوند د ستونزو په اړه، او په دوهم ساعت کې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني ډول د استخراج او په دې اړه افغانستان ته دا وخت زیانونو په اړه موضوع ټاکل شوی. تاسو هم کولای شئ خپل تبصرې ولیکئ او دغه شان موږ سره په مستقیم ډول په اړیکه کې شئ او خپل نظریات را سره شریک کړئ. د زابل کندهار په لوی لار نن له غرمې مخکې وار بیا یو ډله مسافر تختول شوې دي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي رادیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټر وخته او بیا تختول شوې، خو تر اوسه یې پاړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې دغه تازه تختول شوې کسانو شمیر شل تنه خودل شوې، خود قومندان نورزی په خبره دوی هڅه پیل کړې دي چې دغه تختول شوې کسانو درک معلوم کړي. د دې پیښې په اړه مقیم نائب د زابل د والی لویان ګل اسلام سیال سره مرکه کړي او د پیښې جزئیات په اړه معلومات ورڅخه غوښتي دي.
نن سهار وختي وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت په نورک سیمه کې د شولای موټر نه چې د کابل نه کندهار لوري ته تلل یو نفر چې دقیق معلوم نه دي د دوی هویت معلوم نه ده چې دوی د کوم جدي او همدارنګه تعداد د نفرو معلوم نه ده. دوی غوښتل چې کندهار ته راشي او په دغه ځای کې د وسوال مخالفینو لخوا نه کتکول شوی دي.
سیال صاحب گفته میشه که کسایی که این افراد دستگیر کردن مخالفین مسلح نیست بلکه از قوم کوچی ما نظر به عقدهایی که داشتن این کار انجام دادن. این موضوع تا چی حد دقیق است؟
نه تر اوسه پورې دغه وسوال مخالفین و هغه نه معلوم چې دغه څوک دي. دغه نو ویلی شو چې دغه وسلوال مخالفین د غلارې ته راوتلي او دغه کار یې انجام کړی دی. دلته د کوچي په نامه او یا د نورو چا په نامه باندې نورې ډلې په زابل کې شتون نه لري او نه موږ ولایتي اداره د نورو ډلو ټپلو ته دلته اجازه ورکو تر څو دلته د موږ په شتون کې دو فعالیتونه دلته وکړي.
نیروهای امنیتی زابل یا ته بگویم که قمندانی امنیه زابل د این مورد چی میگن که چی تدابیر روی دست دارن؟
یوازه امنی کمانډانه نه بلکې درې وړه امنیتی ارګانونه او کشتی ارګانونه په دې باندې کار کوي تر څو دغه هغه لارې چې د ځینو نورو منطقو ته تللي دي او نور امنیتي پوسټو ته دا ټول تم خبر ورکړی دی او په دې باندې کار کوو تر څو چې دغه همدغه زیانو کې پیدا کړو او زر تر زره خپل خلکو ته وسپارو. ټول امنیتي ارګانونه جمع ولایتي اداره نن هم په دې باندې ټوله ورځ موږ کار کړی دی تر څو دا خلک زر تر زره پیدا شي چې هر څومره وخت زموږ په ولایتي اداره او همدارنګه په امنیتي ارګانونو کې یي انشاءالله موږ به ونه سپمو.
اینطور کسی از گروه های مسلح مسئولیت ای حادثه را به دوش نگرفتن تا باله؟
نه تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستي او د هغو نه په غاړه والي هغوی نه لا خبر نه یو. کوشش کوو چې زر پیدا شي.
زموږ همکار مقیم نایب و چې د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی سره په زابل کندهار په لویه لاره نن له غرمې مخکې وار بیا د تختول شویو مسافرو په اړه مرکه کوله.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پاکستانی چارواکو منلې چې د روسیو کې افغانستان کې جنگیدونکو د ځنی پاکستانیانو ځوانانو مړی خیبر پښتونخوا کې خاورو ته سپارل شوې دي. که څه هم په تیر وختونو کې پاکستانی چارواکو دا نه منله چې پاکستانی وسلوال د طالبانو په لیکو کې جنگیږي، خو نږدې و میاشت وړاندې د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي و چې د کراچۍ له روغتونونو یې هغه طالبان نیولی دي چې د افغانستان په جګړو کې زخمیان شوي ول او دغلته یې علاج کېده. بشپړ راپور د بشیر ګواخ په بشپړ جزئیات د بشیر ګواخ په راپور کې
د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغه دوی شوسلوالو جنازې شوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وجل شوي وو. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال رډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او وی ویل چې دا مړی د جمعې پرس په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په همدې حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګری ځایي ځینو اوسیدونکو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې د البدر په بیرغونو یا جنډو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نه خو د پشرت مشال ریډیو ته دا خبر تایید ک خو زیاته کړه چې یاد کسان درې ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د افغان پوز په عملیاتو کې وجل شوې دي. علم زیب خان ویل چې ولول شوی ټول کسان د دیر ځایی اوسیدونکو دي. د ریپورتون تر مخه البدر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم جنگیدلی او روسه د افغانستان د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي تر چتر لاندې هم وسلوال جنگونه کړی دي. افغان چارواکو پر پاکستان همیشه تور لګولې چې وسلوال ساتي او بیا یې افغانستان کې د جګړو لپاره ور استي. دوی وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ او صادقانه ګامونه واخلي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ژمن دي. د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر یو مش وړاندې ویلو چې د کراچۍ له هسپتالونو یې هغه کسان نیولې دي چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د جنگونو په دوران کې زخمیان شوي وو او دغلته یې علاج کېده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دوستان خوتاسی داشی به آزادی رادیو خبرونه اوری ام داشی به ساعت ماسپخین 2:30 دقیقې دون کې د سفلاست څنګه د استډیو ترغلې ده د مهمو خبرونو سره ټکله تاسو سره شریکوي چې ورپسې به مرضیه احمد زی اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د کندوز د سقوط د پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی یو مسول امرالله صالح نن په یو غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو د دې حملې لپاره لوی پلانونه سنجولي و او د افغان پوځیانو د رهبری لخوا هم ځینې تخنیکی تیروتنې شوې وي. په پکتیا کې نن یوه بجه یوه چاودنه شوې چې پکې درې نجونې ټپیانې شوې دي. دا چاودنه د لینکن په ښوونیز مرکز کې شوې ده. د زابل سیمه چروکی وای د کندهار زابل په لویلار نن یو ډله افغان مسافر د ناپیژاند وسلوالو لخوا تښتول شوی خو پاړې تر اوسه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم ده چې د پاریس بریدونو د طرح سره په مرسته تورن دی. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جمعه د دوه بمی بریدونو له امله لکتر لګ نه تنه وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاډ ورکوي چې تراتونکو څو ورځو بعد د ګازو بیه راټیټ کړي. همایون رسانن د ولسي جرګې په سجوابیه غونډه کې د ګازو بیه د لوړېدو علت د ډالرو بیه لوړوالی او په ترکمنستان کې د فابریکو تصفیه کاری وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر ښاغلی رسا په دې اړه وویل د نفتی موادو په خاصه توګه د اوبلن او ګازو بیه 550 افغانۍ ته رسیږي. موږ هڅه کوو چې دا بیه نور هم راټیټ کړو. د سوداګرۍ او صنایع وزیر په داسې حال کې د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وبلل شو چې په دې وروستیو کې کسان په نړیوالو بازارونو کې د ګازو او نفتو بیه ډیره ټیټه شوې خو په افغانستان کې ورځ تر بلې دا بیه لوړیږي. د افغانستان د سوداګرو خزو ټولنه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو شمېر زیاتو افغانو خزو ته له هیواد څخه بهر نندارتونونه جوړ کړي. د دغې ټولنې مشر ګلجان سمرای د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډسمبر په 15مه دوه یو نندارتون د ایټالیا په میلان ښار کې د افغان سوداګرو خزو لپاره پرانیزي او د 2014 کال په جنوري میاشت کې ورته نندارتون په جرمني کې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې هم دا اوس هم د هند په پراګتی میدان کې د افغان خزو 15 ورځې نندارتون روان دی. میرمن زمرای زیاتوي چې له افغانستان څخه شاوخوا 22 افغانو خزو په دغه نندارتون کې ګډون کړی. د هند په پراګتی میدان نندارتون کې د خزو د وچو میوو، غالیو، لاسي صنایعو، د زیوراتو بیلابیلو غرفې ننداری ته وړاندې شوي. د افغانستان د سوداګرو خزو ټولنه وایي دغه ډول نندارتونونه د هیواد کورنیو تولیداتو ته وده ورکوي او هم په اقتصادي لحاظ د افغانو خزو سره ستره مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې سکل په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په نسبت 2.5% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په میدان وردګ ولایت کې سکل د مڼو حاصلات 1,00,000 ټنو ته رسیږي. نوموړي د مڼو حاصلاتو د زیاتوالي اله د بزګرانو پاملرنه، د کرنې په برخه کې د متخصصینو موجودیت او د باغونو لازمه ساتنه یاده کړه. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه د حاصلاتو د زیاتوالي راپور خپور کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 633 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو سم پام وکي د حقیقت څه دی ونی زی خبرونه ته چور پسې به د ځوانانو لپاره د تند څنګ خبرونه واره.
حقیقت څه دی ل له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیر مننه کوم کمی سه محترم چې موږ د مرکه وخت راکې د لطف مو دی. د لومړی سوال پتو غواړم پوښتنه چې د سویل کې شاف نسام لا هم د ماينونو او نا چاو د توکو د لرلو لړخه یو ستر ګوار سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره د دونو په مصرف سره سره ولې لا هم دا ګوښ په خپل حال تقریبا پاتې دی، ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. دا د ماین مشکل لاغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې حمله وکړه، نو له ما وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې ول او پس لغنه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي، 20% ساحې چې پاتې دي بیا هم مونږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. دا د یو اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده درې تر پنځو کلو پورې دا 20% ساحې هم پاکې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلو نه استفاده کیږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضي اړخونه نور بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنځته شوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې مونږ ته اندازې مونږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو تاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی،
پرمختګ ډېر زیات سوی دی. 80% ساحې پاکې شوي دي. اوس مونږ تاسو ته د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل، هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود د 100 کسان په افغانستان کې اوس د ماینونو او د ناچاو د توکو ښکار کېږي. خو پر صورت اندازه ډېره کمه ده.
په دا تېرو 13 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاري وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول. فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره، او دا سیمه کې مشخصا وایست چې د افغانستان په کوم ځای کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي.
مخ د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنگ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنگ وسو، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي، اوس زیاتره پاکې شوې دي. پس لغنه تاسو ګورئ چې بیا جنگونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوې دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی. خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانان ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکر ته دومره تاوان نه رسي. په اکثره مواردو کې اکثریت تلفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ټپلې په پښه کې؟
په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنگ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده، چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینونه استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینونه استعمالوي، ډیر زیات ضعیف ده، امکان یې ډیر کم ده، په دې سره دوی تر مراقبت لاندې دي.
ان داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثلا افغان حکومت یا افغان
تر اوسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لرې کوي، بیرته خنثی کوي، په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغ مخالفینو باندې، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه یې حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکانو ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کې چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي.
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوي دي، څومره مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان د مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږیږم، تر اوسه پورې $1.2 billion د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. وستو راسو
فکر کوي دغه 40% چې ساحله هم پاتې دي، یعنې دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا $1.2 billion او زموږ نن دومره موده چې تېره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځکه لاندې ناچاو دي توکي او مینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوس دې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کلیس تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 2.5 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. په حدود البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو، کېدی سي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپېتو او یا ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصې. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوې دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې د لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
زه داسې فکر کوم دبا په آن دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیرې په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دې ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي.
او کله مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغو ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغې اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو مخسل یاست که نه؟ او ستاسو په کړنې
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده وي په دنیا کې، په افغانستان کې هغه به مین پاکي پروګرام وي. علت یې تاسو ته وایم، یو خدا چې کوم دوی والا پنجي والا هغه یې او موږ یې نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطح باندې او د سیستم په سطح باندې او د کار په سطح چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې چې خارجیان ورته وایي چې په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنې هغه موثریت ته وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 5-6 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالي سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیتران راځي، کار آډیت کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایحت زموږ په دفتر کې ناسته، خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکي پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي او داسې یو حالت هم نشته چې ته فکر وکړې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي. دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنت کې یا په هر هغه کې، یعنی برخه برخه راځي. ته به دوه میاشتې کار کوي، د دوه میاشتې کار دې ګوري، بیا پس له هغه نه پیسې راځي. نو د فساد هغه ډېر مشکل ده، ډېر زیات. او تاسو پوهېږئ چې هغه ډېر زر هغه کېږي نه کېږي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د مؤسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړئ.
له تاسو سره ډېره مننه چې توجه مو کړه، او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړو. خیر سره، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کته سیدا سوکې چې سا کال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي، نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا په هیګه چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي؟ څو دي په نننې تاندې څنګه کې اوري؟ دا به هم واوري چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلې کېدی او د ځوابونو کې لای به هم وستل کېدی یا به خرڅېدی. خو سا کال د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي، او د شپې په هنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشي ملتیا می وکړه. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې سا کال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې 85,310 به د عالي زده کړو او 85,540 به د نیمه عالي زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي. او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستې وي، د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیلمن وي چې سرنوشت پاتې شوی. خو بیا هم یو هیله په زړه کې وی چې بیا باز مینه ورکړي او د خپل خوخي پونځي ته بریالي شي. په خواله 12م ټولګي هر فارغه شوی زده کوونکې درې ځله په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دی پاتې. ملګرو د تاندې څنګه خبرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی پوښتلې. ښاغلی جلالزی وایي
در ارتباط با چانسا سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود، بعدش سه چانس شد.
د چانسونو پاره باید ویم چې په خوا خو هیڅ شمیر نو معلوم، وروسته دغه چانسونه درې سول. خو د دې لپاره چې په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر کال څخه بل ته زیاتیږي او سش کال به په دې ازموینه کې کابو 350 زره د 12 ټولګي فارغین ګډون وکړي، نو موږ نو څه کولای چې ټول جذب کړو. ځکه مو چانسونه دوه کړل. کچېری چانسونه ډیرو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتیږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کیږي.
تعداد دغه مفزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خو د لوړو زده کړو وزارت لدی پریکړه دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای د پوهنتونونو ډیر کړي او د درغلیو مخه دی ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانس او چهار چانس از زمانه قدیم خوبتر بود به خاطر کې
محمد مدبر يم. په خو په کانکور ازمینه کې درې څلور چانسونه ډیر خو سړی ډیر امدګي ورته نیول شو او په نوې چانس کې کامیابی دی شو، خو چې اوس یې کم کړي نو خې نه دی کړي. وایي چې د ډیرو د جذب ظرفیت نه لرو، نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه د ډیر کړي. اوس خو ټولې درغلۍ دي، مالداره کامیابیږي او غریبان پکې بې نتیجې پاتې کیږي.
کسایی که غریب بیچاره هستن بیچاره میمانند. دیگه
زما نوم محمد قاسم په حاجي قدیر لیسه کې درس وایم. 12 ټولګي کې ما درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوي دي. خلک ډېر مشکلات لري، نشي کولی دا چانس کې وځي او دا اوس ټول تقلب ده. ټول په پیسو راځي. داسې نفر ما خپله لیدلی ده په $15,000 په ټپ کې ناست ده. اوس هغه ټپ ویلی نشي. هغه په پیسو وټله پلار وزارت کې شناخت درلوده د کلیګانې باز او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زما نوم وحیدالله ده. د عبدالهادي داوي شاګرد ما دی، 12 صنف شاګرد ما. دا پریکړه نه په دې خوشاله نه چې په خو یو کې باندې بے چانس پاتشلی او بیا به د امتحان ورک بلکې به کامیاب شلی. اوس که د امتحان ورک بې نتیجې پاتشلی او موږ به سرنوشت پاتې کیږو. د دولت نه غواړي چې چانس زیات شي.
همزولو ښاغلی جلالزی وایي چې د پوهنتونونو د ډیروالي لپاره کافي بودجې ته اړتیا لري چې د لوړو زده کړو وزارت یې نه لري، خو د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې داسې لارې چارې غوره کړي چې هیڅوک به د سږ کال په کانکور ازموینه کې د درغلۍ کولو موقعه او لار پیدا نه کړي. د ښاغلي جلالزی په قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم این است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور.
سرش کالا در غلی و دیوی پاکی از مین لپار از مر لستراورن داده چه مر در پوهین وزارت، در مخابرات وزارت، در امنیتی ارگانون چارواکو او در ملی شورا در غرو پشمول در کنکور از مین عالی شورا لرله. طول مسائل اوراندیزونو مو سرشیر کرل. پا پاکی در پریکری تورسیدو چه در کنکور پا از مین که به در هر گودنوال در پشتون و پرن تربل مختلف وي. مشته د دغه پښتون پانو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوا داسې ماشينونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري. اوس به پښتني سره ورته نه بلکې تربل هغه بیل وي.
هر نفر سوالاتشون مختلف است.
دوستانو په تیرو کلونو کې د کانکور پازمنه کې د پښتنو د ځوابونو د کلی دراويستلو خبره هم کیده. د غزوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور پازمنه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی. د دوی د سترګولې د حال د دوی له خولې اورو.
دا اوس مې امتحان ورک زمانه دوه چوکي تقریبا لري او څوک ناس او استاد ور سره ټلیفون ونیو. نو کله چې دا ټلیفون واغست په ټلیفون کې د آئین فورم چې د کار کو دا همدغه فورم د سوالونو کلی ورکه.
مون سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطي نه ډېری شو زکه چې دا کلی چې د موبایل تراتل مسیج براغه موبایل کې به بداغي کلی کې خپل سوال تور او کوم جواب وو هغه به تورم. بس دوی په اسان ډول کولای شو چې هر سوال جواب خپل ډیر ضروري کې.
خو ښاغلی جلالزی وایي ملګرو چې د مخابرات وزارت په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولې دي.
از طریق شبکه مخابراتي یک سلسله نقل صورت میگرفت که
د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلۍ کېده. خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې. دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ به هم قطع وي.
قطع شوه و سیستم انټرنیټ هم د اونجا کار نکنه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. دوستان د کانکور ازموینې په صحنه کې د ځینو غیر مسؤوله کسانو دخالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینې شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی و. د بیلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي و:
معمولا د دولتي ویندویان چې دي هغوی همیشه عرف ته سم خي ولې سم نه دي. موږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبره ته وکړو. هر ولایت خپله معافي کړلې ده، تاسو معلوم ده بدماشان لري، هغوی په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مثلا موږ دا فورمونه دي سوالونه توضیح کول، دفتن کوشش کېده چې دا به دوزي اوږي ول دخل ورته نه شو هلول او بیرته به هغه کول، یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده. موږ به دغه وسایل ټول قیدول، نو هغوی به دغسې وهلو ډبولو مختلفو هغه لاره، ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا خو ټول لاره به موږ بندې کړي. درې وکیلانو څومره باډیګاردانو مسې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله چې برید وکړه زنده هغه نه وویستله، مارنه به ما وکړه. په همدغه جریان کې دیالس کتابچې هم ورکې شو چې همدوی پټې کړي دي. سوکان او لغتې چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور وو، تر نورو دوستانو ویل شپږ کسانو تا باندې وارنه کول. بیا ځینې محصلین چې هغوی فکر کوو چې ولا دا استاد موږ ته نقل نه پرېښود، هغوی هم وارنه کول.
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفي الله جلالزی وایي چې سږ کال د ولسمشر محمد اشرف غني په امر د امنیتي کسانو جدي همکاري له ځانه سره لري.
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش کشید.
در کنکور از موینی په صحنه کې د ځینو زورواکو موجودیت په رښتیا هم هغه څه و چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړې و. موږ د ځینو همداسې پیښو شاهدانو، خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د ونی په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
او از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری وکړي.
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري، هغه د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي، چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله د ازموینه وانه خسته. دغه وزارت دې پریکړې د وردګو سیدونکي وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
دیر لسو درې نویم کال کې 202 نمبر باندې بیا د کابل زراعت ورکړیو، ما هغه مې بیا ونه ویل د کور نظر د کور مشکلات ته، یا ما خپل خوان نه راکو مې نه ویل. خپل استاد راته ویل چې اوس د شپې کانکور چې دای لغو کو دولت، نو ما تصمیم درلود چې د امتحان ورکوم. بیا ډیر زیات نا امید کړم د کار د دولت، هغه سی ونه شو. لا کومه اراده چې ما درلود هغه اراده مې ماته شو، نو اوس هغه د درس خوان درس کلاړ. دوی دې پاره د شپې پانتون لغوه کړل، د ډیر تقلب کده. اوس وای چې بودیجا نشته، دوی دی کنټرول لپاره بخی لغوه ک دا دولت کارو چې کنټرول کړي وای، سبب روزانه پانتونم لغوه کړي چې ز کنټرول نشم کوي یا بودیجا نه لرم.
مګر سګ کال بعد کانکور له عمومي ازمنه ورسته د شپې پانتون لپاره د کانکور ازمنه واخیستل شي او کنه؟ دوستانو دا پوښتنه هم خاغلی جلالزی جواب کړي.
با اساس نبود بودیجه در سال 1394 ما امتحانه در رابطه با پروګرامای شبانی خود نداشتیم.
په 1394 نوی کال کې د بودیجه د نشټوال لکبل مو د شپې په هنتونن لپاره د کانکور ازموینه نه درلوده. خو لنی کمر غسش کال جمعنه را سره سوي چې د دې ازموینې لپاره به بودیجه راکول کیږي. خو په یو تفاوت سره، هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازی په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. یعنی په خامو یو سلو شپږ څلوېښت بیلابیل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه پنځه شپېته ته راټیټ کړي دي. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي. نو د کب یا هوت میاشتې تر پای چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي، د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را اقصاد کړیم.
کل وړ برجنا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اخرا قلم را واخلا بد نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
دوستانو وای پتی رو تیر وطنو پخیمانی او لاسرم روړل مو لا نور وخت هم ضایع کوي، خو لتی رو تیر وطنو او نیمګړتیا او درس اخیستل او د هغوی بیا نه تکرارول ستونزې حلول شي. په دې هله چې ساګ او راتلون کې کلونه د کانکور ازمینه له درغلې او مشکلاتو پاکوي او ګڼ ځوانان د خپل خپل خوخي پونځي ته وربرې علي شي نننې تاندې څنګه بس کو دا خبرونه په دې پتا پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پتا هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برخنه لیک پتا د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org په مخه مو ښه
وخت درنه تیر دی خو تیر شوه نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا ورته په مینا څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه خپلی انسان خپلی سړی جوړ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائے جوڑ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائے جوڑ کا
شیبا پا شیبا دورزی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري